اروان پروگرام لري خو ته ارته وړاندې ورزول لاندو خبرونه ده. د طالبان حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامې کې وزل بیا ادا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دي. ټامس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پیلامې کې راغلی دی چې هغه لای وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پروند سعودي عربستان له ولیحد محمد بن سلمان سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې وشوه چې په دې وروستیو کې د پکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. کاناډا د بیلاروس پر ملي بانک او دغه هیواد پر تو نورو لوی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دوی د دغه بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خودلای دی. کڅام خپل بیلاروس اوکراین سپوزیان نه دیلیګلی خود ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کی چې دغه هیواد ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوزیانو ته د زمينه برابر کړی ده چې د هیواد له خوري پر اوکراین بریدونه وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د بریټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمال لی ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز کې ترسره کیږي. خبر کې راغلي دي چې بایدن په پرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جنوبیه
د نشې مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکارا اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بدام دي بالا الحمدلله سره بس نه پیدلو. چې له سبا دې خماریان لري، بدبختیاري لري چې دا دولس کال کېږي پکې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویل؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په لشانګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کېږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولېږي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منصوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو، او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي، د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادي او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقتونه دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سره تیر کردی. دا یو کال مخی لپل سخته از خد متادینو دی در ملن زربستریز مرکز تا ایوروی شو. پا دی مرکز که تر 15 ورزینه دوری روست روخ شو او اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وایی چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته اوز دی خپل غجمند لعمل زبریگی چه پنشو که تیر کرده دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او زوانی له لاسه وته یوازنه شی چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک وو خو ما په نشو تیر کړ کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشحاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه
عمر جوانی مې بهدر بدو
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه خو د ارشی خوان کتل او په ارشی کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشه سره د احتیاط په دام کې ونخلي د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای لخپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشه یي موادو سره تړلی دی خو د نشه پریښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ
بیرون پرولاندې ژوند دی کو ځکه چې زنه کورشته نه فامیل شته هیڅوک قرب دوستان هیڅوک نشته د کله چې منګره ول د دل د ډیر یو پچورت کې وو ډیر خفاو ول چې زبې دنیا کې هیڅوک نه لرم براله د طبي خدماتونو اجتماعي خدماتونو دم دم ډیر محبت ورک ډیر منازو نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه
د ابن سینا زر بستری ز مرکز داخل بستر معتدین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وای دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سي زغم ولري تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي د دې موږ لپاره یو ښه بیلګه ده د خبرې مو منلې د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساعت یاب شد
د زربستری ز مرکز ارواپو متی ولا وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ
سید محمد یکی از افرادی بود که هیڅ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخ کړي خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپغنی منځنۍ سپو باندې واوري په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده د چې احتیاط څه توای څه شی د احتیاط سبب کی څو پړاوونه لري هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي دې ته احتیاط وایي
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کول ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي مثال تمباکو شو چای شو زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره
دغه احتیاط پر څو ډوله ده
احتیاط خو په دوه ډوله دی په عموما یو احتیاط رواني دی یو احتیاط جسمي دی جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي یا د خمارې حالت چې په مریض باندې راځي هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري چې جسمي معتاد وي د هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای حافظه کار نه کوي دوی په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي حتی په تداوی باندې ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وی او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم د رواني لحاظ دوی هغه موادو ته مخه کوي. د خوب دپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې یاره د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباندې دوچار کېږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې د غاښونو نه نیولې تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسېږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال دا شیشه چې ورته وایي، مورفین دي، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې دا خوب راوړونکي دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالیدلی چې باغې معتاد دي، هغه ځانته وایي ټابلیټ کاره پیدا شوی دی. همدغه باعث کېږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی یو متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلومیږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا په هدالاس آیا په هدالاس چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې بي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامسته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چیرې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي، همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هدالاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا آزاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی زبیر له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ښوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه معتاد شوم. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوختی دی. دا چې زبیر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شم بد عملي والام د لاسه بس نه پوهېدلو تلسې بدې خماریانې لري بدبختیانې لري چې دغه دولس کاله کېږي پکې دورېږم په ښایسته ختمې لرو د اتم نهم صنف کې به عمر نهم صنف کې بیا خوشي کړلو ما نهم صنف کې اخملي شما زه په یو جلۍ باندې مینم بس په دغه بدبختۍ اخته کړم او زه یې د ژوند نه وویستم نو بل لاره نه وه بېدون نه دی چې زه په بد عمل اخته کړم او مانه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا په زندان کې ودرېدم شپږ نیم کاله بندي وم پوره چرخي ما بس کړې بس لاس مې واچو قاچاق خو ته مواد مخدر زه څلوېښت پنځوس کیلو مال به هم تر کابله پورې راوړو حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې به نه وې ما خو زمونږ د ریشې مواد به شرا کړل بیا ما هغو بدل کې به مونږ د سلو لکو د پنځوس لکو د دوه سوه لکو کار کوو ما مونږ پهنه پوهېدلی او بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا درې نیم څلور کاله مې مابس کې تېر کړي وو کور ته مې زنګ ووهه السلام علیکم ادې خو بس یوه خیر تی وای خیر نبینی بچیم مالواز یا رو خمس کنیم نیم چهار سال در زندان بشیم چرا وای از تو تابار ما در خوشی و غم رفتن میدونم جایی کمی برم علا بچه تمالیست میزن کجاست چی کار است از نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت من دیر لایق و من خط میم لرود و قلم میم لرود و خقیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی باز ما دا خط لسته ده بازه نوات اختیده ما موتبه میلی دا جیده کیان ما زوره ای موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما دی ورکشاپ جور رو زمن کلی که با دری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمن دا مالک لولو نو دل تا بس زمن دا مانتوب قصه شروع شوا نو تلیبونی بان کورت می زنگو ها مالتوار که خوراکیتا می خوراکیتا می جوار که مارده قماندان لول مال تلیبون من دا ویخو نانزار شو مده خبر میشه خبر شما داکتر ده بل ایس چیز دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باید تریاک شو بورز شو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دمان مور دمان کورنه دمان استازان ما دفع ویلی چه توانستی شو بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړي دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامې د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په دوه ویا ډالره بوټان ما اخیستي وو دا په سل افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د یو لک ډالرو فابریکه وه او دا د یو لک ډالرو فابریکې سامان ما په پنځه هزار ډالر باندې خرڅ کړل بیا از خلکو لیدم او ونیول شم نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه د همدغه نشي او ټول
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان تورزی خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلې وی. دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکاره غوخه کړ اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د بابونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. کماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره د بل شی نشته
تو درېږه دغه بوجۍ هم وګورم
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي
څه شی قاچاق د څه شی قاچاق
د نشه یي موادو قاچاق یادوم
نشه یي مواد چیرې دي
تو اوس پولیس غولوې ه
کماندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولوم
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایې چې کیمیاوي سره ده
کماندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه بشیدا
بله کماندان صاحب
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه
پر دواړو سترګو کماندان صاحب لاسونه شاته وړوه الله ژر کوه کماندان صاحب هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشې کوي
ښه تا خوشې کو ه
وو ما خوشې کوي وړه وړه بچیان مې دي
د هیروینو قاچاق کوې د خلکو بچیان په نشو اخته کوې بیا وایې چې ما خوشې کوي بیخي دې ولاکه خوشې کو بشیره در کښې کښې قومندان دی بوزو
پر دواړو سترګو قومندان صاحب
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخېژه الله ژر کوه ډېرې خبرې مه کوه
جمعه ګل لاله خدای دې راوله
خدای مې دې ښه درولي اسلام علیکم
وعلیکم سلام جوړ په خیر خی خیرت دې
ژوندی اوسې مهرباني کور دی آباد
تازه راځه پر دغه توشکه کښېنه
ښه سمه ده دا دی کښېنم
جمعه ګل لاله خلکو خو ویل چې ته پولیسو ونیولې
او پولیسو ونیولم
نو څه خبره وه ولې ونیولې
لږ هیروین یې راسره ونیول
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې
پیسې مې ورکړې بیا یې را خوشې کړم
ښه ښه د هیروینو خبره وه بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله
ښه ووایه څه دې راته ویله
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی دا خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم خو یوه ورځ وروسته به بېرته را خوشې شوم دا ځل هم بېرته را خوشې کېدم تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر ونیولی دی
نو چې ته نه یې مونږ باید بل میر وټاکو
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشې شوم بېرته میروي راکوي
هو را خوشې خو شوې خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولې مې نه غواړي ما څه بد ورسره کړي دي
کله چې ته پولیسو ونیولې نو مونږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو جمعه ګل به را خوشې شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی که نن هم را خوشې شي بیا میراوي نه ورکوو
ویل ولې نه ورکوو
ویله چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي
ښه ستاسې نظر څه و
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه
پخوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي مونږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نژو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب
او بله خبره واوره
ښه دا دې اورم خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه که د نشې موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو اوس نو ستا خوښه ده چې د نشې موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې دواړه کاره نه سره کېږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو .com ته ورشئ